په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې السلام علیکم یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې. لنډه خبری برخه لري په دې کې به واورئ چې په افغانستان کې د امریکا او طالبانو پر هوکړې د انتقادونو په ترڅ کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته ځي. تر دې او نورو موضوعاتو مخکې پام وکړئ د سات خبرونو ته. زلمی خلیلزاد کابل، دوحې او یو شمیر نورو ښارونو ته نوی سفر پیلوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې ورسره د 4 لک ډوزه کورونا ضد واکسینو مرسته ژمنه کړې. او ایران پرون د امریکا د متحده ایالاتونو هغه وړاندیز رد کړ چې د تړون په اړه د غیر رسمي غونډه جوړه کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوحې، کابل او یو شمیر نورو ښارونو تازه سفر پیلوي. دا خبره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت پرون په یوه خبرپاڼه کې کړې ده. خبرپاڼه کې راغلي خلیلزاد بل افغان چارواکو، مشرانو، طالب استازو او د هغو هیوادونو له چارواکو سره خبرې له سره پیل کړي چې د افغانستان په عادلانه او دوامداره سیاسي جوړجاړي او دایمي او هر اړخیز اوربان کې ګټې نغښتې دي. خلیلزاد یو کال وړاندې په دوحه کې د طالبانو له مرستیال او د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره افغانستان ته د سولې راوستلو په نوم د دوحې هوکړه لاسلیک کړه. د نوموړي دا سفر داسې مهال پیلېږي چې افغان دولت د دوحې هوکړه ګټوره نه بولي او ویلي دي دغه هوکړې له وخت ضایع کولو پرته افغانانو ته بل څه نه درلودل. طالبان بیا د هوکړه ګټوره بولي او وایي امریکایي لوری باید پرې ودرېږي. لکه لنه چې په امریکا کې د حکومت رهبري نوي شوې، دا په ظاهره د سیمې دومره پراخو هیوادونو ته د ښاغلي خلیلزاد لومړنی سفر دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چین پرون ورسره د نورو کورونا ضد 2 لک ډوزو واکسین د مرستې ژمنه وکړه. دا خبره د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی ازادي راډیو ته وکړه.
د چین هیواد سفیر د امریکا وزیر صاحب سره چې کومه ناسته درلوده، هغوی د 200,000 دوزو نور واکسینو د مرستې ژمنه وکړه چې له دې سره د چین هیواد د واکسینو مرسته افغانستان سره چې کومه ژمنه شوې ده 400,000 دوزو ته رسیږي.
له دې مخکې د کوواکس نړیوال ائتلاف هم له افغانستان سره د 3 میلیون ډوزو واکسین د مرستې ژمنه کړې ده. د علیزي په وینا تر اوسه پورې له 8 زرو زیاتو کسانو ته د کورونا ضد واکسین لومړني دوزونه ورکړي. دا د استرا زینکا د واکسین هغه 5 لک ډوز دي چې هند له افغانستان سره مرسته کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سه شنبه د زیمبابوې د کرکټ له ملي لوبډلې سره د 2 ټیسټ لوبو او 3 شلورو لوبو مسابقې پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي چې لوبډله دغو لوبو ته ښه چمتو شوي.
د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ 2 ټیسټ لوبې ترسره کیږي چې دا لوبې په عربي متحده اماراتو کې وي او د افغانستان په کوربتوب به ترسره شي. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ به لومړۍ شلوره مسابقه د مارچ میاشتې پر 18 وشي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. ایران پرون د امریکا له متحده ایالاتونو او له اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون د احیا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. تهران ټینګار وکړ چې واشنگټن د لومړی ټول یو اړخیز بندیزونه لري کړي. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده وویل هغو وروستیو اقداماتو او ویناو ته په پام چې متحده ایالاتونو او 3 اروپایي قدرتونو کړي، اوس له دغو هیوادونو سره د غیر رسمي غونډې لپاره مناسب وخت نه دی. د دغې غیر رسمي غونډې وړاندیز د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل کړی و. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ 2013 کال کې دغه تړونه ووت او پر تهران یې بندیزونه ولګول. ایران او د امریکا ولسمشر جو بایدن دواړو ژمنې کړې چې هڅه به وکړي چې دغه تړون ته بیا سره ور وګرځي، خو دا چې څوک د لومړی ګام پورته کړي په دې اړه د دواړو لورو ترمنځ مخالفتونه شته. د پاکستان پولیس وایي د پلازمین اسلام آباد په یوه څنډه کې یو مذهبي مشر د وسلوالو کسانو په برید کې وژل شوی دی. پولیسو وویل په دې پیښه کې چې د شنبه په ورځ د بهارا کاهو په سیمه کې شوې له مفتي اکرام الرحمن سره د هغه دیار لس کلن زوی او یو زده کوونکی هم وژل شوی. د پولیسو په وینا وسلوالو په مفتي رحمان هغه مهال برید وکړ چې د خپل موټر پر لور روانو. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. اکرام الرحمن د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علمای اسلام په ګوند ګون پورې تړلی. مولانا فضل الرحمن د اپوزیسیون د یولس ګوندي اطلاف چې هدف یې د حکومت نسکورول دي مشري کوي. او د اروپایي ټولنې او ارمنستان ترمنځ یوه هوکړه سر له نن نه د اجرا کېدو وړ وګرځېده. ټاکل شوې دغه هوکړه د دواړو لورو ترمنځ د یو شمېر موضوعاتو پر سر اړیکې پیاوړې کړي. اروپایي ټولنې ویلي د دوی او ارمنستان هر اړخیزه او د پراخ بنسټه مشارکت هوکړه د دواړو لورو په اړیکو کې د بدلون دی او مهم ټکي ښکارندوی کوي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل ویلي دا هوکړه دا پیاوړی پیغام لیږدوي چې اروپای ټولنه او ارمنستان چمتو دي چې د ډیموکراتیکو اصولو، قانون حاکمیت او پراخو اصلاحاتو ملاتړ وکړي. بورل زیاته کړې د دې هوکړې هدفونه دا دي چې په سیاسي، اقتصادي، سوداګریزه برخه او نورو سکتورونو کې مثبت بدلونونه راشي او هغه خنډونه لرې شي چې ارمنستان کې د اصلاحاتو د تګلارې پر مخ پراته دي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل دغه پروګرام ډیره برخه د سندرو میلمانه خپرونې ته ځانګړې شوې ده، خو لنډه خبری برخه کې به دا واوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د کابل، دوحې او یو شمېر نورو ښارونو د سفر نیت کړی. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون یا د افغانستان په وخت بیګا نیمه شپه په یوه خبر پاڼه کې کړې ده. دوی ویلي خلیلزاد بل افغان چارواکو، مشرانو، طالبانو او د سیمې له هیوادونو سره افغانستان کې پر سیاسي جوړجاړي او دوامدار او هر اړخیز اوربند له سره بحثونه پیل کړي. خلیلزاد یو کال وړاندې په دوحه کې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړی وو. دا چې افغان دولت او طالبانو د دغه تړون د یو کلنۍ په مناسبت څه ویلي په دې اړه پام وکړئ. د نوریاس نوري راپور ده.
په داسې حال کې چې طالبان تر اوسه د دوحې تړون ته هیله مند دي چې هغه به بشپړ عملي شي، د افغانستان حکومت وایي دې تړون له دې پرته چې بین الافغاني خبرو ته چې هغه هم ټکنۍ او پڅې مخته ځي لاره پرانستې کومه بله ګټه نه ده رسولې. پرون پر دغه تړون چې کال مخکې د فبروري په 9 په دوحه کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ شوی یو کال واوښت، خو هغه څه چې تمه یې کېده نه یې په افغانستان کې اوربند ته زمینه برابره کړه او نه یې هم د جګړو شدت کم کړی، بلکې برعکس تاوتریخوالی لا ورسره زیات شوی دی. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینهپال پرون رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې دغه تړون د افغانستان د حکومت لپاره د وخت ضایع کولو بلل او زیاته کړه.
که د دوحې تړون ته له افغاني لوري وکتل شي یوازې وخت ضایع شوی، افغانانو ته مالي او ځاني تلفات اوښتي او په ټوله کې افغانستان تخریب شوی.
خو د طالبانو مرستیال مشر او په قطر کې د دې ډلې د دفتر رئیس ملا عبدالغنی برادر د دغه تړون د لاسلیک د یوې کلنې کلیزې په مناسبت وینا کې چې پرون یې خبره کړې ویلي چې د دغه تړون تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره ښه فرصت رامنځته شوی او په کار ده چې له دغه فرصته ګټه پورته شي.
که د توافقنامې دواړه لوري په خپل وخت له دې فرصت څخه استفاده وکړي تمه ده چې مثبتې پایلې به ولري.
ملا عبدالغنی برادر ټینګار وکړ چې دغه تړون د ملګرو ملتونو د استازو په شمول د زیات شمېر نړیوالو څارونکو په مخ کې لاسلیک شوی او د عملي کېدو لپاره همدا نړیوال څارونکي یو ډول مکلفیت لري چې مقابل لوری ټولو مسؤلیتونو او تعهداتو ته متوجه کړي. د ښاغلي برادر اشاره د امریکا متحدو ایالاتونو ته ده چې په دې تړون یې د بیا کتنې خبره کړې ده. د دغه تړون له مخې د طالبانو یوه مهمه غوښتنه تر می میاشتې پورې له افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو وتل دي. تر اوسه امریکایي چارواکو د دغه تړون د لاسلیک د یوې کلنې کلیزې په مناسبت څرګندونې نه دي کړي، خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې جګپوړو سیاسي او امنیتي چارواکو ویلي چې په ټوله کې پر دغه تړون او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر وروستي ضرب العجل له سره غور ځکه کوي چې طالبانو خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. له نړیوالو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو نه پرې کول، د تاوتریخوالي نه کمول، د افغانستان د دولت له استازو سره د سولې په خبرو کې په اغېزمن ډول نه ګډون او یو لن نور هغه مسایل دي چې طالبان په سرغړاوي تورن شوي دي. د دوحې د تړون عملي کېدو ته یوازې 2 پاتې دي، خو داسې نه برېښي چې په دې پاتې موده کې دې ټول اړخونه د هغه شرطونه پوره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
مقابله ازادي راډیو نه اوري. حزب تحریر ویلي د دوی پر فعالیتونو کې ستونزه نشته، بلکې په خبره یې د افغانستان قوانین ستونزمن دي. دوی دا خبره وروسته تر دې وکړه چې افغان دولت پرونه ویل دغه حزب نور د سیاسي فعالیت او تبلیغاتو حق نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي چې د التحریر ګوند له عدلي وزارت سره ثبت او راجستر نه دی او دولت یې په رسمیت نه پیژني، خو دغه ګوند بیا د افغانستان په قوانینو نیوکې کړي دي. ښاغلی صالح د یکشنبې په سهار په خپل فیسبوک پاڼې کې لیکلي چې تر کومه دغه ګوند ثبت نه شي د تبلیغ او غونډېدو او فعالیت حق نه لري. نوموړي وویل چې د دغه ګوند یو شمېر فعالان له ترهګرو ډلو سره نږدې اړیکې لري. ښاغلی صالح لیکلي چې په نږدې راتلونکي کې د دغې لړۍ له فعالینو سره د حقوقي او قانوني چلند د څرنګوالي پالیسۍ بحث کوي، نو تر هغه پورې د التحریر ګوند غړي باید د تبلیغ او نظام په وړاندې له فعالیت څخه لاس واخلي. خو التحریر ګوند د ښاغلي صالح تر څرګندونو وروسته په یو بیلامي کې ویلي چې د دغه ګوند په فعالیت کې ستونزه نشته، بلکې د افغانستان په قوانینو کې ستونزه ده. پیلامی کی راغلی چې د افغانستان دولت باید دیموکراسي نه اسلام د خپلو قوانینو بنسټ وګرځوي. پیلامی کی دا هم راغلی چې د افغانستان په تاریخ کې د ګوندونو د نسبت خبره هم نوی نه ده، او جهادي ګوندونو د جهاد د پایل پر مهال له واکمن رژیم د فعالیت جوازونه نه واخیستي. خو د افغانستان د عدلي وزارت هم التحریر ګوند افراطي ادوی وایي دغه ګوند تر ډیره فرهنګریز فعالیتونه کوي. د دغه وزارت د ټولنیزو چارو مرستیالي زکی عدلي ازادي راډیو ته وویل کسه هم نومی یو حزب دی التحریر ګوند، خو عملا دا یو حزب نه دی، دا یو افراطی جریان دی چې تر ډیره یې هدف په نړۍ کې خلافت دی، او یو کورنۍ هدف هم لري چې افغانستان پورې اړه نه لري. دا یو داسې حزب دی چې له افغانستان څخه بهر جوړ شوی، خو په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته زور ورکړی. د دغه وزارت د معلوماتو پر بنسټ دا مهال له دغه وزارت سره 2 پورې ګوندونه راجستر دي، خو د غیر قانوني ګوندونو په اړه معلومات ورنکړل. هڅه مو وکړه څو د التحریر ګوند د فعالیتونو په تړاو د کورنیو چارو وزارت نظر هم ول، خو دغه وزارت د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال په خبرو بسنه وکړه. د یادونې ده چې تر ښاغلي صالح مخکې یو شمېر نورو افغان چارواکو هم د التحریر ګوند فعالیتونو په اړه اندېښنې مطرح کړي دي. د ملي وحدت حکومت پخواني اجرایي رئیس او اوس مهال د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په 1994 کال کې د التحریر ګوند تروریستي جریانونو پوځي برخه بللې وه، او ویلي وو چې دغه ګوند ځوانان تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. التحریر ګوند خپل فعالیتونه سیاسي بولي چې په وینا یې اسلامي ایدیالوژۍ باندې ولاړ دي. التحریر ګوند یوه نړیواله شبکه ده چې د تقیدین ال نبهانی فلسطینی عالم له لوري په 1953 میلادي کال کې په فلسطین کې جوړ شو. دغه ګوند خپل جوړښت هدف اسلامي ژوند او خلافت پیل کول، اسلام ته د نړۍ بلنه، خلکو ته د اسلامي لارښوونو راستنول، د کفري نظامونو او افکارو په وړاندې مبارزه یادوي.
اوس هم راځو دې ته چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن څه مقالې او تبصرې خپرې کړي. د دغو ورځپاڼو په کتنې پسې د سندرو میلمانو پروګرام ماهره وي.
دنیا ورځپاڼې په دې پوښتنې سره خپله سرمقاله پیل کړې: ایا د سولې په پروسه کې په رښتیا هم طالبانو فرصت ضایع کړ؟ وړاندې راغلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ له هوکړې یو کال پوره کېږي، خو په وینا یې له لومړي سره دغه بهیر له ګڼو ستونزو سره مخ و. په خورا سختۍ پیل شوه او د پام وړ نتیجه ونه لیدل شوه. ورځپاڼې لیکلي په دغه بهیر کې یوازې د طالبانو څه باندې 15,000 زندانیان آزاد شول، خو د تاوتریخوالي په کموالي کې هیڅ کوم ګټه ونه کړه. ورځپاڼې لیکلي دا سمه ده چې په دې بهیر کې طالبانو ګټه وکړه، په نړیواله سټیج مطرح شول، جنګیالیو ته یې په نظام کې د جذبېدو هیله پیدا شوه، زرګونه زندانیان هم آزاد شول. خو د لیکوال په وینا د طالبانو ستره تیروتنه دا وه چې له فرصته یې هومره چې امکان و استفاده ونه کړه. ورسپانی لیکلی د طالبانو لوري د تاوتریخوالي کمولو او اوربان سره نه موافقت د لامل شو چې د هری پیخي مسولیت دوی تراجی شي. مسیر ورسپانی لیکلی وس چې د دوی له هوکړې یو کال پوره شوی نو په دې اړه قضاوت څه دی؟ د لیکوال اند طالبان او امریکایان دواړه تمایل نه لري چې د دوی هوکړه لغوه کړي. وړاندې راغلی د هوکړې امریکایان خوندي کړل، له هوکړې وروسته په افغانستان کې هیڅ امریکایي نه دی وژل شوی او طالبانو هم ګټې وکړې. هوایي بریدونه پرې کم شول، مرګ شو.